کبه جراحانو جراحی کوله. بیزوگان به ورته ګرځیدل، کله به یې د جراحي په چاقو غوټه وکړه او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچوه. کبه میرمنې بهر راووتې، بیزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل. لنډه ده چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل، سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګهیز چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې د تا ولاړه ده. یو بیزوګۍ د ګاډیوان په ځای ناست و، متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وه او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتونی د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي، خو پاچا کلک سړی و. په څیره کې تغییر رانغی، لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وي شوی. پاچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي وه چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه ناوړه. پاچا د خپلې بیزوګینګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بلینګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې وه. سبا ته به واده و او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته وروستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتونی د خپلې نامزادې لیدو ته ورغی، بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي؟ او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه. انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې مسکۍ پیغلې ته ګوري. انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې ومږلې. خو ناوې ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا کوژدنه یم. او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هرکلي لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاویدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمېر یې په ښکلو سوهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وه، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمېر یې ملایان شول او ځینې بزګران. او دا ټول چې به انسانان کېدل، د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شېبه را رسېدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سمدستي والوت. دا بلا د چا هنر و چې مرغۍ یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی. د مرغه په مخکه کې یو اغوز و. د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتونی د ښځې نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت چې په خوله کې یې سیمساره وه. عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخکه کې نیوله. او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و، خو خبره په دې نه تمامېده. د اغوز په منځ کې یو ډېر نازک جالیداره وریښمین ټوکر و. د پاچا زړه منلې وه چې انتونی باید خپل وارث او ځای ناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شېبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویل اعلی حضرت اجازه را کړی وایم چې انتونی د خپل پلار تاج او تخت ارتیا نه لري، ځکه دای له هم د اوسه د هغه ټاټوبي وقبن دی چې زه یې په جهیز کې د تور کوم. باید وایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانی رانه جوړ کړی.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ شوي دي چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده او بل یې د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسی. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یوې د هیلو جنازې دي، دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړه چې تفاوت به یې څه وي له سپین شعر سره، او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د ساده نثر په ډول لیکل کیږي، ولی سپین شعر ډیر دغه نه دی. یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډیر ورته والی لنډ کیسو ته لري. دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیات سره به کچوه، او ډیره مینه مې درس ور سره درلودله. نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي، چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو، او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن راګرځېدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوښکو غبار. ما درته اوښکې په ننواتو کړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړې مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخشه کوله، خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوي وې چې ستا د سپوږمکۍ څېرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزی صاحب، یو بل شی هم راته ووایاست، دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې دي او پخوا مو د چا لوستې؟
ما پخوا ډیر لنډې کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې. لنډې کیسې مې ډیرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډیر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډیر لوستله. او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څانګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې، د هغه شاګرد هم یم.
او مهرباني څوک یې لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځایه پورې یعنی ما کتلې دي، ډېر ځوانان دغه لیکي، چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ شوي دي، او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسي، خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده، او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده. یو لنډ دی، یو ډېر ژر لیکل کیږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورزی صاحب، په دې وروستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي، لندکی کسی هم لیکلی کی د دې فرق په لندکی کسی سره بیا څنګه کو
لندکی کسی تر دې هم لندی وی او توپیر دا دی چې هغه داسې هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لند دغه کې رسی نو دا به یو څه تر لند کې کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي.
فکر نکوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبی ټوټې او د لندکیو کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یعنی دا اوس تاسو ادبی ټوټه ول وستله ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی. فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دی او هغه څوک چې همدای تخصص ده هغه باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واځي کی چې فرزند د سپین شعر اومده خصوصیت څه دي د ادبی ټوټه اومده خصوصیت څه دي.
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي چې سپین شعر دی او لنډکی کیسې دی او ادبي ټوټې دی. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دی په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو شاید ډیر ورته والی سره ولري چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسه ترموش اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموش ډیر لري او سازان مدي هغوی دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړی.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبی ټوټې راغلي
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبی ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د 14 کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو 14 کلو کې موجودې وي او که مو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د 14 کلن رسنیز بهیر چې د 1400 څخه تر 1493 پورې ما انتخاب کړیو د دې څخه زما وازنې هدف دا و یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچي د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سترګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي یو نوی شی انتخاب کړي او بل می هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښایم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښ سوی دی او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی په هغه کې هم مطبوعاتي خلکستا مطبوعاتو ته ډیر پاملرنه کېدله. خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستي دي یعنی ټول مطبوعات می چاپی وو رادیو وو تصویري راخیستي دي چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم یعنی د ګوتو پښمار 4-5 به لا تر اوسه خبرونه ولري او نور بندي سوي دي د دوی د ستونزو په اړه می راخیستي دي چې دوی په کوم مخه هدف می هدف څو مخه څو چې دوی ونی ز یا ورځ پانه راوخستل شروع کړل خو برته د سید لنډي مودې په تیرې دو سره برته وځندول سولې او د می د دې د فارم دغه کړی دی چې د زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیر موږ یو ورځپانه یا ونیزه جوړو د دې پر ځای چې لاس جوړو 15 جوړو دوی جوړې کو او قوی جوړې کو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې 13-14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری دوی دانی وی او رادیو تقریبا 12-13 رادیو راځي او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښستا مثلا اونیزستا اورتپانیستا جریدیستا او داسې نور
چاپی. څومره به فعال یو سم
یو ورځپاڼه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي چې یو د خپل پانتون و محلنۍ و هغه اوس چلیږي او یو ونیزه او یو ورځپاڼه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو څو ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوی ده د مالی ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ شوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف دپاره رغول سوي وې، که ورځپاڼې وې که مجلې وې که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوی ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای او دوی خپرونې پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا شوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب ته راټول کړل، یعنی ډېر ستونزې دا وې چې دوی هدف یې معلوم نه و، د نامعلومه هدف دپاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو راډیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونې کوي، بیلابیل مطالب خبروي. یعنی دغه دوه تلویزیونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل یو شعر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گلخنده د شپږو ورونو یوه خور ده او یوازې خدمتګاره د خپل کور ده. ستړیا نه پیژني، ناسته پرې حرامه، تل چوپړ لره تیاره ده هر ورور ده. پلار ته هم په یوه ژغ ور حاضریږي، پرې هوسا یې د عمرو ستومانه مور ده. خوبونو که همیشه گل خنداوی، بس کارونه او کارونه ویو داوی. پا غوژو دخپل ورونو چیغی آوری، پا غوصا ورده پا نا کلی تا داوی. نه ورس لکه ده جمی مازی گروی، نه شپا لوی اوجده لکه یل داوی. خندا په داسې باغ کې خندا وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه. نپسرلیو لورینه پرې بیا وکړه، له پردي باده یې مخ په پلو پټ کړ. له پردي باده یې مخ په پلو پټ کړ، رڼاګانو ترې په خپله حیا وکړه. ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي، نه یې زړه پر څه دردیږي، خوشحالیږي. مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي، مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي، زولنې یې ژمی دوبی پښو ته لویږي. د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي. چې د شپږو ورونو ناوې ورته راغلې، خوشحالۍ سولې، خنداوې ورته راغلې. ورونو پلار او مور ته شرم ګل خندا سوه، د ولور په نوم بلاوې ورته راغلې، مینځه خرڅه سوه، مینځه خرڅه سوه، خو چا ژړا ونه کړه، نه ډولونه و نه وراوې ورته راغلې. نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه، نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه، سرګرده انه شپه او ورځ لکه میچن سوه. نه یې وکړل کورکی او نه یې لوبې، نه واده سوله، نه ناوې سوه، نه بند سوه، تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه، تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه، د ژوندون د پاک سپېڅلی سپرنسیستن سوه. په خوبونو کې هم ویشه ګل خندا وي، بس کارونه او کارونه وي او دا وي. نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه، سرګردانه شپه او ورځ لکه میچن سوه.
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربیتې کمې بولي، خو پخوا به چې د شپې لخوا چېرته ساز کېده او شپه به پخه سوه، نو بیا به وار د داستان او چاربیتو و. سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډېر خو شکل او دود و، خو اوسني سندرغاړي هغسې نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربیتو په باره کې غږیږي او بیا له ساز سره چاربیتې راته وایي.
چاربیت خو شاعر خو ملنګ جان استاد ده، چې دا چاربیت ملنګ جان استاد جوړ کړی او چې خلکو باندې اورېدلې دي، لکای پوستازو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربیت وای، جلال الدین وای، او د منګه والد صاحب هم ویلې دي. خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اورېدلې دي چې ویلې دي چې ما لیدلې دا خلکو ډېر یو دا طرز به نو فکر کوم ویلې ملنګ جان استاد د چاربیت، خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی، نو د دې طرزونه چې ځکه زاخیل استاد د پښتو باجمارو، زه داسې فکر کوم چې دا زاخیل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي. ډېر د ننګرهار خلک یې وایي، څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي، خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی، خو په اول کې نشته، کاول کې هر سور وایي هغه به وایي، دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبري بیل، اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی، لینې بیل دی، کې نورې سندرې به وایي، بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربیت وایي، هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي ورو. I'm not too long.
ترسونے او خبر دے حسینے